روش بشرز تشکر از اشتراک دان از همکار.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په مصوبه آباد سیمه کې شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش دوه وسلوال په دغه عملیاتو په لړ کې وژل شوي، خو طالبان وایي د طالبانو عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان وخت نا وخته په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه ښول شوي دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی چې د 30 میلیونو خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایي او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه رای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچی ځواک پوستې پکې وي. دا پیښې داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي د دوی له روسیې 1,000 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنر دی، پرون په کیف کې یو کانفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. البته د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې نن د ګجرات ټایټنز او د کلکتا نایت رایډرز ټیمونه د هند په غوره لیګ کې لوبیږي. د نن لوبې لپاره د ګجرات ټایټنز کپتانی یا لوبډلمشري افغان سوري راشد خان په غاړه ده. همدارنګه په کلکتا نایت رایډرز کې بیا وکټ ساتونکی او پیلیز لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی. ګجرات ټایټنز تر دې دمه په 43 اوورونو کې 109.5 منډې کړي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر دې وروسته به بیا کلکتا ټیم د هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کته کیږي. دا لوبه په احمد آباد کې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې نن یې په نیمروز کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوه تنه فتنګر ووجل سول او یو تن اهم ژوندۍ ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
په دې اړه به له یو کارپو سره هم مرکه ولرو. همدارنګه به د بیت المقدس د وروستي کړکیچ په ارتباط باندې هم تاسو ته یو بهرنی ریپورت ولرو. تر هغه وروسته که وخت وو د غزنی د ماشومانو حال هم درکوو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. او په دویمه نیمه کې آزادی میلمه پروګرام لرو چې له اقبال خیبر سره خبرې شوي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم زه صفی الله ستانک زای خره خلاص درته وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری. اوس رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار یې د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ژوندی نیولی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي جګړه سهار وختي پیل شوه او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. جزئیات به له امید ظهیر مال واورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل سول او یو تن اهم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو میر نظامی تو کې هم ورغلی دی.
د نخت لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلی ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او دوه دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې وسیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پر روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلی دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبری غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښت زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
و هم اوریدل چې په نیمروز کې په مرکز زرنج ښار کې نن د داعش یا خراسان څانګې پر وسلوالو د طالبانو لخوا عملیات شوی او په نتیجه کې دوه داعشیان وژل شوي. له هرات ولایت وروسته دا اول وار دی چې طالبان د نیمروز په مرکز زرنج کې دا ستوګنی په سیمه کې یو ډله وسلوالو کسانو سره نښته کوي او ادعا کوي چې نښته داعش ډلې له جنګیالیو سره شوې. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي مسایلو له شنونکي یوسف امین ځازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې داعش څنګه له خپلو سنتي سیمو څخه هغو سیمو ته خپل حضور پراخ کړی چې پخوا یې هلته فعالیتونه نه وو لیدل شوي.
داعش یو تهدید ده. تجربه مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو د بهرانیان دي او خپله بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښ دی، فقط هدف دا ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅ شوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري، دا به ادامه ولري. زه فکر کوم
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی دا دی چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کېدای شي همکاري رامنځته شي او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګوري د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یو لویه دعوا د نړیوالو د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوه تړون کې ناقص تړون دی، دا د دواړو جنگي خواو په منځ کې خبرې شوې دي. دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیواله سیمې هیوادو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تروسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا دغه تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ، د حکومتونو، د نړیوالو د سیمې هیوادو بد اعمال سبب د دې شوی دا چې جګړه نورم توده شي.
طالبان خوایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او افغانستان به نړۍ ته ګواښ نه پیخیږي. نو طالبان د دې ټکی د ثابتولو لپاره څه نظامی او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره د اطمینان نړیوال ټولنې ته ورکوي؟
نګوري وخت چې ولس همکارانه وسی د خپل وکمانانو سره د ولس مشروع غوښتنې هغه عملی نشي، یو واټن وسی د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونی ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپل هغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګای ورکوي، شپه ورکوي. بنان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا وکیږي چې پنځم عمر کړه، لس عمر کړه، شلم عمر کړه او دا سه شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. دا زه فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وشي.
یوسف امین ځازی او پوځي کارپو د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه په تېره بیا د افغانستان په جنوب غرب ساحه کې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي اندازه په تېر یوه لسیزه کې خورا کم شوې. د دوی په خبره وخت نا وخته پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو او د ګمرک د سست نظام له امله تجارتي اړیکې اغیزمنې شوې. د پاکستان د ګمرک چارواکو البته د 2022 کال په اکتوبر کې له دغه هیواد افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی دا هم کړی. تفصیل فرات شینواری اورو.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایریکټر ضیاءالحق سرحدی د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کال وړاندې چې په بار روان وو.
سیمو د مخکې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت دی ټوټل حجم کمو هغه 2.5 بلین ډالر هغه بیا وخت سره سره کم شو خو دی وخت د کم صورت حال دی هغه تقریبا 80-90 کروڑ ډالر باندې رسیدلی دی. آئی کی ڈیر نور پکی ڈیر عوامل دی بیا آیا دن سنگھ تاسو ته پتہ دی پرخم بارڈر بند سی دی سره د تجارت بندې ډیر منفی اثرات مرتب کیږي او بیا سنگالتا د کم طالبان رالو کم وخت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتنا اقبل سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دی ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چپ پاکستان کے ہم دے اقتصادی بحران لوجی سوداگرو افغانستان تا ایکسپورٹ یا صادرات رقم کڑی او پکار دا حکومت پتورخم او نورو سرحدی پلو باندی دا سوداگرو ستونزو تا پامو کڑی
او دیکھو دا پاکستان کی امتاسو دا پتہ دے حالات کم دی دلتم دا مونگ تا دا بینگون دا گیلسی نا کلائیوی گی دا ڈالر دلتم نشتا ڈالر ریٹ چتا لارو دی سرا دا مونگ کم دا معیشت دے دا زبو حالی شکار دے بنیادی دا شاید ہے کہ حکومت دوڑ حکومتوں نے طرف توجہ رکھی کہ دا کم دمنگ دا افغانستان اور پاکستان مابین کی کم تجارت دے دے کے کم مسئلے مسائل دی آگاہ حل شی.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکی سوداګر وای چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو د سکینر ماشینونو د کمخت د کسٹم عملی لخوا د مالونو په زیات وخت کې کلیر کول ټریفیکی ستونزو او انتظامی ګډوډۍ لامل هم د دواړو ملکونو ترمنز په تجارت ډیر اغیز پریوزی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینوار وای چې په کار ده حکومت د کسٹم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي حل زل لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسان کړل شي.
افغانستان نه یو آئٹم راضی پہ امپورٹ کی لیا دمخ یو آئٹم زی پہ ایکسپورٹ کی چکومنگا پروسیس دے چاگا تیز کرے شی مطلب بلدل تا کچھ کم امپورٹر ناس دے پاکستان کی او دای اوغاڑی چیز افغانستان تا ٹریڈ کم افغانستان تا چھے لے گم دل تا دل تا ڈالر نہ ملا وگی ڈالر دل تا دل تا نشتا چھے نشتا افغانستان نا دے ٹی ٹی نشی کڑا نیرا اوڑائی شی نو دیو جینا دای بلکل ٹریڈ چکم دے گا گناگا بلکل ڈیمیج شو آئے دای ٹریڈ کی دای نشی ناممکن ہے.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادا کړې و چې 2020 په پرتلا په 2020 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2020 په جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالر ایکسپورت کړای او په 2020 کې دغه شمیره 1.6 میلیونه ڈالر تھا رسیدل وا او د پاکستان قومی خزانه ته ترې لکتر لگا 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوی. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریا کې ځینی اهداف ورسته لغوه وشتل چې لومړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ ګاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دا حمله نادره بلل شوې. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. دا هم تفصیل.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف ورسته له هغه ویشتل چې لومړی له سوریه پر اسرائیل توغندي ویشتل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه ویلي د شنبه نه وخته په لومړی پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال سویو جولان غونډیو پر لوري ویشتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه په دمشق کې ډیره د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریې حکومت وفادار ده د راکټونو د لومړي پړاو حمله مسولیت واخیست او وایي دغه توغندي پر الاقصی جومات د ورستیو چاپو په بدل کې وشتل سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په بل پړاو کې دوه توغندي د اسرائیل قلمرو ته ننوتلې چې د یو مخه نیول سوي او له دریو نورو توغول سوي توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر مځکو لګیدلی دی. د مرګ جوبلی راپور نه دی ورکول سوی. اسرائیل په جواب کې د سوریې پر هغو ساحو د توپونو ډزې وکړې چې توغندي ورڅخه ویشتل سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې چې د څلرمې لوا مرکز هم پکې شامل وو ویشتلې. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن یکشنبه د بیت المقدس په یوه زیارت کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جومات کې خپل عبادت او لمونځونه وکړي، خو دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي. په زرګونو یهود عبادت کوونکي د بیت المقدس د لویدیز دیوال مخې ته چې تر ټولو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي او یهودان پکې د عبادت کولو اجازه لري، د پسح په نوم د یهودانو د ځانګړي اختر په مناسبت سره راغونډ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوی. دغه ماشومان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او ډیرو یې خپلې زده کړې پرېښي دي. د دغو کارګرو ماشومانو ګڼ شمېر د طالبانو له حکومت دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د غزنی ښار فرخې څلور لارې تر څنګ دلته د نورو تر څنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا څوارلس کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د ورځې ښار ته راځي چې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرېږي. محبت الله وایي تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کړې دي، خو سږ کال یې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د پنځه کسیزې نه بلکې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا دیرش افغانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دیرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم، تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ځوند په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده، چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی گفته میتونیم در حدود 60,000 65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې شپېته 15 زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمېر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
وار به شو پکتیا ته هلته لوستی او روڼ آندي وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د کتاب مطالعه لږ شوې او همدارنګه د کتابونو پیر او پلور هم کم شوی. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو خپرېدل همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو ته پام کړی دی. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سالک آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب پاکلا او دوی دفاره چې د سمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غنه غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکو عاشق الله وایي
اوس وخت کې د مطالعه د ډیره کمرنګه شوې ده او څوک دومره نه غواړي چې مطالعه وکړي. مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه دیسه د مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه بیا هم لږې لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړې شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدې کې چې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او په مطالعه باندې بوخت شي او د مطالعې له ګټو نه له هغه پرمختیايي کړنو نه خلک باید خبر شي اګاسي ترنه.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د لیکوالو او شاعرانو د ځینو غوره کتابونو د خپرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامیار وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ست کرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کې دا په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي. غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالنۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیايي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیايي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه ورته اوس پیخي ګرانې ده مساکله کې چې دا روژه راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو ورته
زده همم له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې نور بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لوړ شوی دي. د امارت مسؤلین زموږ هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایلس وله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکز د کیږي او